آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای درنو اوریدونکو سلام ما خامم په خیر زه نو شب آشنای نن د چهارشنبه ورځ د سور د میاشتې 22مه د اپریل 11مه سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار 10:30 او په افغانستان کې د ماخام 2 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماخامنۍ خبرونه پیلې. په روانه خبرونه کې درته د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه خبرو. اوس په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغان ولسمشر د اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره لندن ته روان شوی دی. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی عادی حیدر ګیلانی د برمتکونکو څخه د ژغورل کېدو نه وروسته پاکستان ته رسیدلی دی. او د یو موټر بم چاودنې په عراق کې لږ تر لږه 250 کسه وژلي او 15 تنه زخمي کړي دي.
قدرمن اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته وار په وار خپرو. د پاکستان د صدر اعظم تختول شوی د پخوانی صدر اعظم تختول شوی زوی نن کور ته ورسید. د پاکستانی ځواکونو لخوا نن د دوم ورځې لپاره د تورخم لاره تړل شوې. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د ګواښونو په ځواب کې پوځي عملیات پیل کړي. د افغانستان ولسی جرګه خبرداری ورکوي چې د کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو امنیت ته باید جدي پاملرنه وشي. او د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې د شوالی کوټ په ولسوالۍ کې د ماشومانو د پولیو د محوه کولو لپاره نوي ګامونه اخیستي. دا چې نوی ګامونه به څه په رپورټ کې وروښانه شي. قدر من اوریدونکو رپورټونه او مرکه وروسته اوري. اوس به درته پوره خبرونه طاهر اڅکزی ووایي.
افغان ولسمشر د اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره برتانیې ته تللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د تاجکستان له دوه ورځنی سفر څخه وروسته نن د انګلستان په پلازمینه لندن کې په دغه نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره برتانیې ته روان شوی دی. د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی غنی به سبا دغه کانفرنس په خپله وینا کې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت د دریز او لاسته راوړنو په اړه نړیوالو ته معلومات ورکړي. په بیان کې راغلی دی چې افغان ولسمشر به د دې سفر په ترڅ کې د هغو افغان محصلینو سره هم لیده کاته وکړي چې د برتانیې د سینټ هرس په پوځي اکاډمۍ کې په لوړو پوځي زده کړو بوخت دي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلاني چې په افغانستان کې د برمته نیونکو څخه وژغورل شو پاکستان ته رسیدلی دی. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې.
ګیلانی د یو هلیکوپټر له لارې نن سهار د افغانستان د دفاع وزارت ته راورسید چې د پاکستان سفیر ابرار حسین لخوا ورته ښه راغلاس وویل شو.
د افغانستان ځانګړو ځواکونو یو لړ ځانګړي عملیات ترسره کړل. په دغه عملیاتو کې د القاعده یو شمېر هغه غړي ووژل شول چې مقاومت یې کاوه. له نیکه مرغه د دغو عملیاتو په نتیجه کې دغه ځوان په خوندي توګه وژغورل شو.
پاکستان ته د ګیلانی له رسیدلو نه وروسته د هغه د پلویانو ترمنځ د خوشحالۍ یو فضا رامنځته شوه.
تین سال ایک مهینه بعد
درې کاله او یو میاشت وروسته هغه د طالبانو لبن کور ته راغلی دی. تاسو یقین وکړئ چې د هغه مور به څه احساسات ولري زه یې په ټکو کې بیانولی نشم. ټول ملت ښاغلي یوسف رضا ګیلانی ته د علي حیدر ګیلانی په راخوش کېدلو مبارکي وایي.
د ګیلانی پلار یوسف رضا ګیلانی له 2008 کال نه تر 2012 کال پورې د پاکستان صدر اعظم تاج امین داشنا تلویزیون امریکا غږ.
نور خبرونه. د یو موټر بم برید په عراق کې لږ تر لږه 250 کسه وژلي دي. د موټر بم دغه برید د بغداد د صدر په سیمه کې د شیګانو په یو مارکیټ کې سوی دی چې لږ تر لږه 250 تنه یې وژلي او شاوخوا 15 نور یې زخمي کړي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې دا په ورستیو میاشتو کې په عراق کې د خپل ډول تر ټولو خونړی برید و. د داعش ډلې سمدستي د دې برید ادعا وکړه. برید د چهارشنبې په سهار د ګڼې ګوڼې په وخت کې سوی دی. ډاکټران او امنیتي چارواکي اندېښنه لري چې د مړو شمېر به زیات سي ځکه چې د ډیرو زخمیانو حال ښه نه دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د ترکیې قواوو تر اوسه 3000 تنه د داعش جګړه ماران وژلي دي. هغه وایي چې د داعش خلاف جګړه کې د ترکیې تر ترکیې زیات کار چا څه نه دی کړی. اردوغان د بالکان د ملکونو د پوځي مشرانو غونډې ته د وینا په وخت کې وویل چې کوم خلک چې وایي ترکیه د داعش سره مرسته کوي غلط فکر کوي. هغه وویل چې د داعش په مقابل کې د ترکیې څخه زیات قرباني چانه دور کړي. د ناټو غړي ملکونه په ترکیه باندې تور لګوي چې د داعش خلاف ائتلاف کې د دوی سره نه شاملېږي او ترکیه بیا وایي چې لویدیز قوتونه د ترکیه د سرحد په ساتنه کې د ترکیه سره مرسته نه کوي. په امریکا کې د سې شنبې په ورځ د لویدیزی ویرجینیا او نبراسکا په ایالتونو کې مقدماتي انتخابات وسول. د دیموکرات ګوند په مقدماتي انتخاباتو کې برنی سینډرز په لویدیزه ویرجینیا کې خپل سیالي هیلری کلینټن ته ماته ورکړه. د جمهوری غوښتونکو د ګوند په مقدماتي انتخاباتو کې بیا ډونالد ټرمپ چې اوس د خپل ګوند یوازنی کاندید دی په دوغو دوو ایالتونو کې انتخابات وګټل. د استرالیا پولیس وایي چې دوی هغه 15 کسان نیولی دي چې غوښتل یې د اوبو د لارې اندونیزیا او بیا فلیپین ته ولاړ سي او په سوریه کې د داعش سره یو ځای سي. د استرالیا مقامات وایي چې دوی دغه کسان د کوینزلند په سیمه کې ونیول چې هغوی له هغه ځای څخه په سمندرونو کې د 3000 کیلومترو واټن وهلو نیت درلود. او په نړۍ کې د داخلي بې ځایه سو خلکو شمیر لوړ شوی دی. د هغه رپورټ له مخې چې پرون خپور شوی تیر کال په نړۍ کې د جګړو او شخړو له کبله د داخلي بې ځایه سو کسانو شمیر په بیساري ډول 40 میلیون او اتو لکو کسانو ته لوړ شوی دی. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نو واوریدل. په موقع د روان خبرونه لمړي رپورټه د پاکستان په خوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوې زوی علي حیدر ګیلانی نن غرمه مهال کابل نه لاهور کې خپل کور ته ورسید. افغان حکومت نن سار په کابل کې د پاکستان سفیر ته د علي حیدر ګیلانی د سپارلو په مهال له پاکستانه د ورته همکارۍ غوښتنه وکړه. نوموړی دوه شپې مخکې د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده شبکې پورې تړلې یوې ډلې له منګلو وژغورل شو. په دې اړه جزئیات له کابل د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوې دوی علي حیدر ګیلانی چې دوه شپې مخکې د پکتیکا ولایت د ګیان پولیسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د ترهګرو لمنګلو وژغورل شو، نن د افغانستان د ملي دفاع په وزارت کې د دغه وزارت او بهرنیو چارو وزارت د چارواکو لخوا په کابل کې د پاکستان سفیر ته لسپارلو وروسته په لاهور کې خپل کور ته رسیدلی دی. علي حیدر ګیلانی وړ مشپه د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو او امریکایي ځانګړو ځواکونو په خاصو عملیاتو کې د القاعده شبکې د یوې ډلې له منګلو آزاد کړی شو. علي حیدر ګیلانی نن سهار 9:30 بجې د بګرام له هوایي ډګر څخه د افغان پوځ په هلیکوپټر کې د ملي دفاع وزارت انګړ ته چې امریکایي اساکر هم ورسره و راوړل شو. د دفاع په وزارت کې لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم علي حیدر ګیلانی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا هغه په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته وسپاره. علي حیدر ګیلانی له رسنیو سره په لنډو خبرو کې د ټولو هغو خلکو څخه او په ځانګړي ډول د افغان حکومت او افغان ملي اردو څخه مننه وکړه چې د ده د خلاصون لپاره یې هڅې وکړې او وجنګېدل. هغه ویل زه پر اختیار د افغان حکومت او افغان ځواکونو څخه چې زما د خلاصون لپاره وجنګېدل مننه کوم. مننه کوم چې هغوی د یو بل هیواد د اوسیدونکو لپاره قرباني ورکوي. دا زموږ په سیمه کې د سولې لپاره د افغان حکومت د هڅو ښکارندوی کوي. افغان حکومت نن په کابل کې د پاکستان سفیر ته د علي حیدر ګیلانی د سپارلو پر مهال له پاکستان څخه د ورته همکاریو تمه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر اندیشه وویل دا د هیوادونو مسؤلیت دی چې د انسان تښتونې او تروریستي مسایل مسایلو په برخه کې جدي همکاري وکړي. هغه ویل زه ډیر خوشاله یم چې موږ په دې وخت کې وتوانیدو خپل د مسؤلیت ادا کړو او د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی روغ او جوړ په کابل کې ووینو او په رسمي توګه د پاکستان سفیر ته وسپارو او تمه لرو چې دغه چاره د همکاریو او اړیکو لړۍ په دې برخه کې لا پسې پراخې کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین هم له افغان حکومت مننه وکړه چې د علي حیدر ګیلانی د خلاصون لپاره یې هڅه وکړه. د پاکستان د پیپلز پارټۍ د مهم غړي او د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی چې دیرش کلن دی د 2014 کال د می میاشتې په 9 نیټه په ملتان کې هغه مهال وتښتول شو چې خپل پلار ته یې ټاکنیز کمپاین کاوه، خو د نوموړي په ژغورنې سره افغان حکومت د پاکستان له خلکو او حکومت څخه څه ترلاسه کولی شي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه غفور جاوید امریکا غږ ته وویل یوسف رضا ګیلانی د پاکستان د پیپلز پارټۍ ګوند یو مهم غړی او د پاکستان د حکومت یو قوي اپوزیسیون دی او کولای شي چې له خپل نفوذ څخه په ګټې اخیستنې د پاکستان پر حکومت فشار راولي تر څو د افغانستان پر وړاندې په خپله پالیسۍ کې بدلون راوړي.
اوس نو باید د افغانستان حکومت پیپلز پارټۍ چلته یو ډیر باروسوخه پالیسۍ ده، هغه سره د تعلقات کې تر څو یو هغوی د سیاسي اپوزیسیون په توګه باندې په حکومت باندې فشار راوړي تر څو د افغانستان په حق خپله پالیسي بدله کړي. نو په لحاظ په دې وخت کې کولای شي چې د نړیوالو مرستې هم جلب کړي او د نړیوالو فشار هم په پاکستان زیات شي تر څو خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی په داسې حال کې د افغان حکومت لخوا د القاعده شبکې پورې تړلې یوې ډلې له منګلو وژغورل شو او بیا د پاکستان حکومت ته وسپارل شو چې د پاکستان او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. افغانستان نیوکه لري چې پاکستان د سلور اړخیزو مذاکراتو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او له پاکستانه یې غوښتي چې په خپله خاوره کې د هغو تروریستي ډلو پر وړاندې عملیات وکړي چې له هغه ځایه د افغانستان د دولت پر ضد فعالیتونه کوي، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې هغوی به په خپله خاوره کې د افغان طالبانو پر وړاندې پوځي عملیات ترسره نه کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د پاکستاني ځواکونو لخوا د دوه ورځې لپاره هم د تورخم دروازه تړل شوې ده. په دغه خارګوټي کې دوه غاړو ته سلګونه مسافر ایثار پاتې دي، خو تر اوسه د لارې د خلاصون کومه هیله نشته. خبریال زبیح الله غازی پاکله رپورټ راکوي.
تورخم غلاره د چیار اورس پری لزګونه زره مسافر تک راته کوي، خو سی ټولی غاړي خالی دي. سلګونه خلک خزی او ماشومان سخته ګرمۍ کې په دې تمه دي چې لار بخلاص شي، خو انتظار لا پسې غزيږي. دلته مسافر زین لري په څو سر خلاصو بوینا کو خونو د سر المر دلاندې او ولاړو لویو موټر سورو تناستي. د دغه دروازې د بندښت لوی لامل دا دی چې افغان پولیساتو ځواکونو د هغې غاړې یوې پوستې ته په خوړ د پاخه پل د جوړېدو مخالفت کړی. افغان چارواکي وایي دا کار له سرحدي اصولو خلاف دی. د تورخم زنجیر تاغی غړی ځواکونو قل پچولې، اوان د مړو لیک تم په اسانی اجازه نه ورکي. سپینګیره سید مروت چې لاغی غړی دی وی راتلون کې جنازې سره ملګری وای، په ډیرو واسطو یې د مړي د انتقال اجازه اغستې ده.
سر روان شي او دوه ګڼې بلنې کوڅې کې پاس ولاړو، بیا مې وکاس پیژاند او یو طریقه را جوړه کړه. را پېښو
دوه ورځې پوره شوې، خو افغان او پاکستانی چارواکي لا د لارې په خلاصون نه دي سلا شوي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د قومندانۍ مرستیال زبی الله قاضی زاده له امریکا غک سره په خبرو کې ویلي چې خپل سرتیرو ته د تیارسۍ امر کړی دی.
مونږ هم د خود نظام وصول دي چې دغه حالاتو کې مونږ کې تا ټول پال د عمل باش دي، پال د وزارت درجه ولزار.
دوی وایي دواړو غاړو خپل لوړپوړي چارواکي په دې مسله خبر کړي، خو تر اوسه د حل کومه لار نه ده راایستلې. یو شمیر مسافرو د تورخم خي خواته په یو غرم دا وختو هڅه وکړه، خو په لوړه څوکه کې پاکستانی ځواکونو مخاوني ولا. تورخم ډیر کله د دغه ډول لاربندۍ او سرحدي ننګونو سره مل پاتې شوه. افغان چارواکي وایي پاکستانی ځواکونه نور دغه ډول بربندو مداخلو ته نه پریدي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د هلمند امنیتی مقامات وی چې د دې ولایت مرکز لخکرګا خارته د را پیدا شوو امنیتی غوښونو په جواب کې لتیر شپې رئیس په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د هلمند والی حیات الله حیات له امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې زربه د پوځي عملیاتو په پایله کې ګڼې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو لشتون نه پاک شي. نوموړي زموږ له همکار عزیز الله پوپل سره په خبرو کې زیاته کړه چې په هلمند کې اوس عام خلک له حکومت نه غواړي د دوی سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو نه پاک کړي. په هلمند کې د تازه پیل شوو نظامي عملیاتو په اړه د ښاغلي حیات سره زموږ د خبریال د آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل مرکه اورو.
مهرباني جناب علي صاحب، د هلمند مرکز په شمول باندې په یشمیر ولسوالیو کې د خنجر په نوم باندې برای ماشام پوځي عملیات شروع شوی دي. د دې عملیاتو د کی صحیح څه دي او د عملیات په کوم ساحه کې روان دي؟
من تاسو ته معلومه وي چې د لشکرګاه شاوخوا څو تهدیدونه چې د څو میاشتو را په دې خوا موجود و، په هغې باندې نن عملیات شروع کړي دي. د بېګارستې سپدی کې د مارجې ولسوالی، نادلی او د خار څلورمه ناحیه باباجي کې یو څه اختلال موجود و، په هغه باندې عملیات شروع کړی دي.
لاسترولینی مصدی، او څونه مطمئنه یاست چې د دې عملیاتو په پایته رسیدو سره به الته منطقه کې هغه امنیتي ګواښونه تهدیدات چې دی هغه لمنځزي؟
په دې کې شک نشته. دا موږ ولسونو ته هم هیله کړې ده چې طالبان اکثره وخت په دغسې عملیاتو کې د ملکی خلکو نه د سپر په شکل کار اخلي. ولسونو ته هم اعلانونه کړي دي راډیو تلویزیون د لارې نه چې دو مخالفینو ته ځای ورنه کی. موږ به نهایي کوشش کوو چې ولس ته ضربه ونه رسو، او د هلمند ولسونو ته دا ډاډ ورکړم چې ان شاء الله په زوترین فرصت سره به کدي خدای رضای دا ساحه موږ پاکو د دښمن نه، او دوی ته به د آرام ژوند زمينه مسایدو.
څو ورځې به عملیات دوام وکړي؟ پلان څونه دی؟
تر هغه هم چې دوی پسی اخیستي وي. ولی پلان د من کم ده، او زه امیدوار یم چې درې څلور ورځې کې به دا معامله ور خلاص.
بله جناب والی صاحب، داسې ویل کیږي چې د هلمند پر اکثریت برخه باندې د دولت وسلوال مخالفین حاکم دي. ساسي خپل هلته موندنه او ارزونه شې چې آیا رشا هم د نظام مخالفین هلته ډېر مسلط دي؟
یو دا چې ویل کیږي چې اکثریت خاوره باندې د هلمند مخالف ده، د دې سره زه حاکم ده، د دې سره مخالف یم. الحمدلله هغه ولسونه چې تر اوسه ما ورسره لیدلي، ما د درې هفتو په ترس کې تقریبا د 15,000 نه اضافه متنفذینو، علماو، مدني ټولنو سره لیدلي. روزانه په زرهاو خلک راځي. دا ټول د افغانستان د حکومت طرفدار دي، دوی ټول امیدونه لري، دوی ټول سوله غواړي، او د ډاډ هغه موږ ته همدا دا ډاډګرنه ده موږ ته، او موږ ته دا د ولس د خوانه فکر کوم یو مثبت پوینټ ده چې دوی د خپل حکومت غوښتنه کوي. او هر سپینګیره که هغه د مساقله نه راځي، که هغه مثلا د سنګین نه راځي، که هغه کچګي نه راځي، د هغو غوښتنه موږ نه همدا ده چې کله راځي او موږ د دې بدبختیو نه خلاص کړي.
د ماموریت د پیل سره د خپله هلته په هلمند کې څه موندلی دي چې د دې ولایت هغه اصلي مشکل په چش کې دی؟
دې کې شک نشته چې د ټولو خلکو لپاره امنیت ډېر اړین ده، او موږ امنیتي برخه کې ستونزه لرو. ولې هغه پلانونه چې موږ اوس په کار کې، الحمدلله د امنیتي ارګانونو ترمنځ لازمه همغږي منځته راغلې ده. ټول هغه مسایل چې د امنیتي قوتونو لپاره لوازم او هغه په کار دي، هغه ځای په ځای شوي دي. هیله من یم چې ان شاء الله د په تدریجي ډول سره به موږ وکولای شو چې د دښمن د پاره نور په هلمند کې د پخې کې خود له ځای پرې نه کړو.
د امرغی نشتون تل هلته د امنیتي قواو تر مابین زی غټ مشکل یاد سوی دی. تاسو خپل په دې برخه کې چې عمده مشکل دی، په خپل ابتکار سره څه کړی؟
سلفی سره تمرکز په موجود ده. د هغه وخت نه چې زه راغلی، موږ د دریونو په ترس کې نه امنیتي جلسې لرلې، او ټول په یو غږ باندې موږ په یو غږ او په یو موافقه باندې کارونه سرته بیایو.
شکر چې منده وسول.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان ولسی جرګې خبرداري ورکړې چې که د کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو امنیت ته جدي پام ونه شي، نو ممکن د دغه ولایتونو ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. د دغه جرګې اداري پلاوي له دفاع وزارت نه غوښتي چې یادو ولایتونو ته تازه دمي سرتیری او لازم تجهیزات ولیږي. د دفاع وزارت چارواکي د جنوب لویدیځو ولایتونو د امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې د طالبانو لاسته د ولسوالیو لویدل یوازې له یوه خوب پرته بل څه نه دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي ټینګار کوي چې په کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو کې جګړو زور اخیستی، خو ادعا کوي چې په دغو ولایتونو کې د ځواکونو شمېر کم او سم تجهیز هم نه دي. په ولسی جرګه کې د روزګان استازي عبیدالله بارکزی په عمومي غونډه کې وویل چې وسلوالو طالبانو څو ځلې د روزګان ولایت په یو شمیر سیمو پرله پسې حملې کړې چې اوس هم جګړه روانه ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې په جنوب لویدیځ کې د وروستیو امنیتي ستونزو په اړه امنیتی مسؤولین د غجرګې ته وروبولي. ځانګړي کمیسیون ته دنده سپارم چې ژر د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت مسؤولین راوبولي، څو د کندهار، اورزګان او هلمند ولایتونو د ولسوالیو د سقوط او همدارنګه د دغو ولایتونو د لارو د بندېدو په اړه ورنه پوښتنې وشي او دا باید د ایجنډا مهمه برخه وي. د ولسی جرګې غړي وایي طالبانو په دې وروستیو کې په دغو ولایتونو کې خپل عملیات زیات کړي او د یو شمیر ولایتونو ترمنځ غځېدلې لویې لارې د مسافرو پر مخ تړلې څو په دې سره خپل ځواک خلکو ته وښيي. دوی ټینګار کوي که د کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو ته تازه دمې سرتیري وانستول سي، لرې نه ده چې د دغو ولایتونو ځینې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري که څه هم په یادو ولایتونو کې روانه جګړه تاییدوي، خو وایي چې افغان ځواکونو په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
که عملیات لرو او دښمن ډیر تلفات هم لیدلی دي، هغه تبلیغات چې دا کاملا د دې سره موږ موافق نه یو. په همدې ترتیب په کندهار، روزګان، زابل، غزنی دې کې موږ عملیات لرو. د پرون شپه موږ په پکتیکا کې شپنی عملیات و. نو موږ په ټولو ځایو کې چې دښمن نفوذ وي او یا دښمن تحرکات لري هلته موږ عملیات کوو او دښمن د دې توان نه لري چې کوم ولایت ته خدا نخواسته سقوط ورکړي.
د ولسی جرګې غړی عبیدالله بارکزی وایي په هغو سیمو کې چې وسلوال مخالف فان په شاتم بول کیږي باید کافی ځواکونه ځای پر ځای شي او بشپړ تجهیز هم شي او کدا کارونه شي تر سره شي هر ډول عملیات به مثبت نتیجې ونه لري.
د 2014 کال په جریان کې په افغانستان کې د پولیو 15مه پیښه هم ثبت شوه. دا ځلې د پولیو مرض د هغې کورنۍ یوه کلنې ماشومه وهلې ده چې ماشومانو ته یې د پولیو د واکسین د ورکولو مخالفت کاوه. اوس دغه ماشومه فلج ده او د تل لپاره یې لاسونه او پښې کار نه کوي. که چیرې غواړئ چې ماشومان مو فلج نه سي، نو خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلو کم وي واکسین ورکړئ او د پولیو یا فلج نه یې وساتئ.
د کندهار روغتیا چارواکي وایي چې د شاولی کوټ په ولسوالۍ کې د ماشومانو د پولیو د محو کولو لپاره نوي ګامونه اخیستي. تېره اونۍ په یاده ولسوالۍ کې یوه کلنه ماشومه نجلۍ ګوزنګ وهلې او په دې ولایت کې د روغتیایي مسؤلینو اندېښنې زیاتې کړې. عزیزالله پوپل په هکله رپورټ رالېږلې.
د کندهار ولایت روغتیایي چارواکو هڅې پیل کړي چې د واکسین د راتلونکي عمومي کمپاین پر وخت د شاولیکوټ ولسوالۍ په ټولو سیمو کې تر 50 کالو کښته کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق کړي. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات امیر ډاکټر نظر محمد امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د واکسین د څاڅکو تر څنګ به په دې ولسوالۍ کې کوچنیانو ته د پیچکاري په وسیله هم واکسین تطبیق کړي چې د پولیو د ویروس په وړاندې د کوچنیانو د بدن مقاومت ډېر لوړوي. نوموړی زیاتوي چې په کندهار کې د پولیو تازه پیښه دوی ته د اندېښنې وړ مسله ده او هڅه کوي چې په اغېزمنه توګه خپل پروګرام مخته یوسي.
کمپاین وروسته موږ پلان لرو چې په ارغنداب او په شاولیکوټ کې چې هم سرحد دي هغه ته آی پی وی هم پلان کړی مو دي چې تطبیق کړو.
په ورته وخت کې د کندهار د دوو نورو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د پولیو تازه پیښې دوی هم اندېښمن کړي او په خپلو کلو کې به په اغېزمنه توګه د واکسین له کمپاینرانو سره کومک وکړي. د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله او د غورک اوسیدونکی سید ګل داسې وایي.
مثال زه به داسې درته وایم چې بولدک ولسوالۍ یو داسې ځای دی چې د افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلته پراته دي، یعنې د شاولیکوټ ولسوالۍ خلک هم موږ سره هلته شته چې تګ و راتګ کوي. نو زموږ لپاره دا پکار ده چې خپل کمپاینونه ښه په دوامداره توګه وکړو او تر 50 کال کم ماشومان پاتې نه شي.
بل خواهش دا کوو چې مثلا هلته دا واکسین د پروګرام په خلکو باید یو طرف هم یو مشکل یو غرض سره ونه لري، ځکه چې دا د واکسین خلک دي، دا د هیڅ چا سره نه یو تړاو لري نه هم یو تړاو کوي.
روغتیایي کارکوونکي وایي چې په ګذر ناروغي د یو کوچني لاخته کېدو سره سم په نږدې کلي او سیمه کې تر سلو زیات نور کوچنیان د پولیو تر جدي ګواښ لاندې راځي. په کندهار کې یو تن ډاکټر عزیز الله کاکړ په دې اړه داسې وایي.
یو کشنی تر 200 نور وخت کولای شي نو چې 200 وخت کولای شي نو اول ټارګټ یا اول هدف به خپل د کور کشنی نو ټول کورنۍ څخه خصوصا د مند او پلروس خو مو هله ورسو دا چې دوی خپل کشنیان واکسین کی ځکه هر کشنی د خپل مور پلار د پاره درد سر دی.
په جنوبی ولایتو کې روانې جګړې او ځکني ماینونه د واکسین د پروګرامونو د نظارت په برخه کې تر ټولو لوی خندونه دي. سره لدی چې د واکسین رضاکاران په خپلو کاري راپورونو کې ټولو سیمو ته د واکسین د رسولو خبر ورکوي، خو روغتیایي مسولین بیا وایي چې ځینې وختونه یو شمېر رضاکاران د واکسین پر رسولو کې پاتې راځي او خپلو اړوندو مرجعو ته په دې حق له ناسم معلومات ورکوي.
اوریدونکو د لنډو خبرونو له اوریدو مخکې باید ووایو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به سبا لندن کنفرانس ته په خپل وینا کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت دریځ او لاسته راوړنو په اړه نړیوالو ته معلومات ورکړي. څه فکر کوئ په افغانستان کې د فساد په ضد شوې مبارزه به څومره نړیوال قانی او دوی ته به د قناعت وړي؟ په همدې موضوع د خبرو اترو گفته شنود د نن ماښام په خپرونه کې بحث لرو. اوس هم دا مهم خبرونه سرټی کې اورې. افغان ولسمشر د اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره برتانیې ته تللی. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلاني چې په افغانستان کې له برمتنیونکو نه وژغورل شو پاکستان ته ورسید. د یو موټر بم برید په عراق کې لږ تر لږه 250 تنه وژلي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان وایي چې د ترکیې قواوو تر اوسه 3000 تنه د داعش جګړه ماران وژلي دي. هغه وایي چې د داعش خلاف جګړه کې د ترکیې نه زیات کار چا نه دی کړی. په امریکا کې د سیشن به پورته د لویدیزی ورجینیا او نبراسکا په ایالتونو کې مقدماتي انتخابات وشول. د دیموکرات ګوند په مقدماتي انتخاباتو کې برنی ساندرز په لویدیزی ورجینیا کې خپل سیاله هیلری کلینټن ته ماته ورکړه. د جمهوری غوښتونکو د ګوند په مقدماتي انتخاباتو کې به ډونالد ترامپ چې اوس د خپل ګوند یوازینی کاندید دی په دغو دوو ایالتونو کې انتخابات وګټل. د استرالیا پولیس وی چې دوی هغه 15 کسان نیولی دي چې غوښتل د اوبو د لارې انډونیزیا او بیا فلیپین ته لاړ شي او په سوریه کې د داعش سره یو ځای شي او په نړۍ کې د داخلي بې ځایه شوو خلکو شمیر لوړ شوی دی. قدر مناوریدن کنیم ساعت خبری پختو خبرونه پامدیزی پای تا رسیده پسولاندو شیبو که تداری خبرونه آورید.